Futuro.
دا مشال ریډیو د په پښتونخوا کې د ماسپښین 2 بجې سویز بوريوال کاکړیم سلامونه میومنې درنو ورګونکو په دې ساعت کې تاسو ته د مشال ریډیو 219 پروګرامونه وړاندې کوو. له خبرونو وروسته به د خبرونې په لومړی برخه کې د سندرو عمل 19 پروګرام واوري چې هارون بچا وړاندې کوي، او د خبرونې په دوم نیمایک تاسو ته د ځوانانو ژغ 19 خبرونه وړاندې کوو چې کوربه به اسرار عالم مومند وي. خو اوس به د سیمې او نړۍ په اړه د دې ساعت خبرونه واورو چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. نن په اسلام آباد کې د ترهګرۍ پر ضد د پلان په اړه د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ ټول ګوندیزه غونډه کیږي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویلي دي امنیتي ادارو ته امر کړی چې ریجستر شوي افغان کډوال دي نه ځوروي، او د عراق حکومت وایي په 2014 کال کې په دغه هیواد کې تر 15,000 زیات کسان وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. نن په پاکستان کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د ترهګرۍ ضد قومي پلان په اړه ټول ګوندیزه غونډه کیږي. چارواکي وایي په نننۍ غونډه کې د پوځي عدالتونو د جوړولو پر لارو چارو او د ترهګرۍ ضد د شل نکاتي پلان پر نورو برخو خبرې کیږي. ټاکل شوی چې په غونډه کې د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداري، د اپوزیشن مشر خورشید شاه، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزی، د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان، د ایم کیم فاروق ستار او د نورو ګوندونو غړي او مشران ګډون وکړي. دا خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټکوای صوبای حکومت یوازې هغه افغان کډوال نیسي او افغانستان ته لیږي چې نومونه نه دی رجستر کړي. تیر ورځ د پېښور په نشتر حال کې د جماعت اسلامي په مشرۍ امن کانفرنس ته د وینا پر مهال نوموړي زیاته کړه د پېښور سکول تر بیت دروس امنیتي ادارو ته امر کړی چې رجستر شوي افغان کډوال دې نه ځوروي. غونډه د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند یو مشر می افتخار حسین ول دا پلټنه باید وسی چې ولې امنیتي ادارې د پېښور سکول بریت په مخنیوي کې پاتې راغلي.
یقیناً چه داری پبلک سکول سیکیورٹی لیب شتا دا دین تحقیقات ضرور پکار دی چه که دا آرمی پبلک سکول محفوظ ندی نو بیا بزا موستا دا غریف سکول سنگ محفوظ دا اگر او مندر خبر وچی دا اگر او مندر کمو طول مو نو ولی بی کمارش مو دا شدگر بی جونده مو بیو تیبو دا شدگر با مرلو.
امن کانفرنس د خپل وینا پر وخت د جماعت علماء اسلام سین ډلی مشر مولانا سمیع الحق د پېښور بریت غندنه وکړه. په بلوچستان کې د ورکرسو بلوچستان لپاره کارکونکي سازمان وایس فار بلوچ میسینګ پرسنز وای تیر کال له صوبې څخه 415 نور بلوچستان ورکرسوي دي. دا خبره د تنظیم مشر نصر الله بلوچ تیر ورځ د کوټه خبري اعلان په مرکز کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. د بلوچستان صوبایي حکومت د نصر الله بلوچ د ورکړي شمیرې په خلای نه کوي، وای تیر کال د 112 بلوچستان خراب شوی مړی موندل شوی دي. بلوچستان د پاکستان استخباراتي ادارې د دوی د کسانو په ورکولو او د هغوی په وژنو تورنوي، خو د پاکستان او بلوچستان حکومتونه بیا دا تورن دوی. په پاکستان کې عدالت د وسلوالي ډلې لشکري طیبه د مشر زکیو رحمان لکوي د بان مدا تر دوه نورو اونیو غځولې ده. د نوموړي وکیل رضوان عباسي تیر ورځ ویل عدالت د رلپنډي په زندان کې لکوي څخه د عدالتي پلټنو په مخه د هغه د بندولو امر کړی دی. د ویل نن د نوموړي د ضمانت لپاره درخواست ورکوي. د ترهګرۍ مخنیوي او عدالت د تیر میاشتې پر 13 نیټه د 2008 زیږیست کال د ممبئی بریدونو د پلانولو تورن زکیو رحمان لکوي په ضمانت د خوشي کول امر کړی و، خو حکومت د عامه نظم ساتنې قانون تر مخی د هغه د نظربندی پریکړه وکړه. خبرونه لمشال رادیو خبري. یو افغان ځای چارواکی وایي په هلمند ولایت کې د واده پر مراسمو د لګیدل راکټ د توغول تور پر افغان ځواکونو پوری کیږي. د چهارشنبه په شپه د سنگین ولسوالۍ په څاروان کلا کې د واده پر کور یو توغندي ولګید چې په کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شول او تر 50 زیات ژوبل شول چې زیاتره ماشومان او ښځې دي. د هلمند مرستیال والی محمد جان رسول یار وایي ځواکونو تر هغه وروسته د واده پر مراسمو توغندي وتوغوي چې کله وسلوالو د دوی پر امنیتي پوسته برید وکړي. نوموړي نن اسوسییټډ پرس خبري اجنس ته ویل د پیښ تورن سرتیری یو پوځي عدالت سپارل شوی دی. یو کمانډان او څلور عسکر تر نیولو وروسته لشکرګاه ته بیول شوی دی. دا پیښ په غبرګون کې پروند سیمې اوسیدونکو مظاهره وکړه.
موږ عدالت غواړو.
زما د خوشحالۍ په ورځ کې پر ما باندې غم راغی. اطمینان پاتې شو. زما د ور واده دی نو هغه د دې په غم را باندې بدل شو. نو زموږ غاور دی وسې زموږ سره دی وباسخاس وسې دا ولې زموږ سره داسې کیږي.
پیښه په داسې وخت کې رامنځته شوه چې ولسمشر اشرف غني په کابل کې په یوه پوځي دستوره کې افغان پوځ او پولیس ته له ناټو څخه د بشپړ امنیتي واک اخیستلو باندې مبارکي ورکړه. ناټو ځواکونو د تیر کال په پای کې په افغانستان کې خپل جنګي ماموریت پای ته ورسوي. د عراق حکومت وایي 2014 کال په دغه هیواد کې د 2008 کال وروسته تر ټولو خونړی کال و. د عراق د روغتیا، کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو د راټول سوو شمیرو له مخې په تیر کال کې لږ تر لږه 15,538 کسان وژل سوي او تر 22,000 زیات ژوبل سوي دي. د تلفاتو دا شمیره تر 2008 کال هم زیاته ده، په کوم کې چې 18,000 کسان وژل سوي وو. روس د شام د اپوزیشن 28 شخصیتونو ته روانه میاشت ماسکو ته د ورتګ بلنه ورکړې ده چې د شام د ولسمشر بشار الاسد له حکومتي چارواکو سره خبري وکړي. د شام د اپوزیشن یو غړي تیر ورځ د فرانس خبري اژانس ته ویل 28 واړو مشرانو ته بلنه رسیدلې ده، خو دا نه ده معلومه چې هغه مشران به بلنې ومني او کنه، ځکه چې روسیې ته د اسد رژیم د ملاتړې په توګه د شک په سترګې لیدل کیږي. په شام کې په 2018 کال کې د کورنۍ جګړې له پیل راهیسې تر 2,00,000 زیات کسان وژل سوي دي. او د مصر ستر عدالت تر اوریدونکو وروسته د الجزیره ټلویزیون د درې بندي خبریالانو د یو ځل بیا محاکمې امر کړی دی. د الجزیره درې خبریالانو استرالیای پیټر ګریستا، مصری کاناډایی محمد فهمی او مصری باهر محمد ته په 2013 کال کې د بند سزا ورولې وه. تر پرونی پریکړې وروسته یو مدافع وکیل رسنیو ته وویل درې واړه خبریالان شایي اوس هم په بند کې وساتل سي. درې واړه خبریالانو ته په یوه لانجمنه مقدمه کې تر بندیز لاندې اخوان المسلمین د مرستې کولو او د مصر په اړه د ناسمو خبرونو خپرولو په تورونو له اوه نیولې تر لس کلونو پورې د بند سزاګانې اورول سوي. یو مدافع وکیل اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي تمه لري چې نوې مقدمه به په یوه میاشت کې دننه پیل سي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونو ستاسو پام د موسم د حال او د کرنسۍ د نرخونو پر لور راګرځم چې یوسف کاکړ یې وړاندې کوي.
نن د جمعې په ورځ د پېښور کرنسي بازار څخه ترلاسه شوی د کرنسي نرخونه: یو امریکایي ډالر په 0.5 روپۍ اخیستل کیږي او په 0.5 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.5 روپۍ او 1.20 روپۍ. یو پوند په 1.55 روپۍ او 1.65 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 0.10 روپۍ او 0.55 روپۍ. سعودي عرب یو ریال په 0.55 روپۍ او 0.8 روپۍ. یو افغانی په 1.5 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.15 روپۍ خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکي شواروز کې به په پېښور، بنو او کوټه کې موسم خشک وي. همداراز په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم 2 او زیات نه زیات 0.5، بنو کې 1.0 او 0، او په کوټه کې به کم نه کم -4 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریده چې احمد شاه زمی او یوسف کاکړ وړاندې کوله. اوس هم تاسو ته د مشال ریډیو اونیز پروګرام د سندرو امیل وړاندې کوو. د سندرو امیل د دې اونۍ په خبرونه کې د پښتو ژبې د وتلي شاعر اکرام الله ګران چې په دې وروستیو کې له دې دنیا څخه سترګې پټې کې د ژوند او فن په اړه اوري. په خبرونه کې به چې هارون بچا جوړ کړی ده له موسیقي سره ویل سوي د ارواشاد لذینو غزل هم خواند اخیستلی سي.
په سندرو امیل خپرونه کې زما هارون بچا سلامونه ومني. قدرمنو، د تیر 2014 کال د دسمبر میاشتې 11 نیټه د پښتني شعر او ادب مینوالو لپاره لغم ډکه ورځ وه چې د پښتو ژبې د پیژندل شوي او منل شوي شاعر اکرام الله ګران د مړینې خبر خپور شو. نوموړی د 44 کلونو په عمر کې د خیبر پښتونخوا د 400 په پلانګو کلي کې چې د پلارنۍ ټاټوبی و د ورپېخې ناروغۍ له امله ومړ. د سندرو امیل د دیونه په خبرونه کې د اکرام الله ګران چې په ګران بچا هم پیژندل کیږي د شخصي ژوند او پښتني ادب ته د خدمتونو په اړه اوري. په خبرونه کې مې له موسیقۍ سره ویل شوی د ګران بچا څو غزلونه هم درته راوړي چې په پیل کې د خیال محمد استاد په غږ دایو درته اورم.
څومره چې زړه مې چتیگی سال پوا سرا ہمرا خوئے گم ہمرا خوئے گم اشنات ہر گم سرا ہمرا خوئے گم اشنات ہر گم سرا سمر چزڑ میں چتیگی سال پما سرا ہمرا خوئے گم خوب نو کے ہمران شی بدنام بشے اس خوب نو کے ہمران شی بدنام بشے اس خوب نو کے ہمرا نشی بدنام بشے کلی ہر چاد پر خود ما بدنام سرا ہمرا خوئے گم ہمرا خوئے گم اشنات ہر گم سرا سمر چزڑ میں اچتی گی سال بم سرا ہمرا خوئے گم ددا خبر بستا چین کارے اپڑو کاسے ددا خبر بستا چین کارے اپڑو کاسے ددا خبر بستا چین کارے اپڑو سلسل گئے را تشمارے دپیر ہما سرا ہمرا خوئے گم ہمرا خوئے گم اشنات ہر گم سرا سمر چزڑ میں اچتی گی سال بم سرا ہمرا خوئے گم
اوریدونکو د پېښور په اسلامي کالج پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد چې پیژندل شوی شاعر دی او د اکرام الله ګران یو له نږدو ملګرو څخه یادیږي وایي دی او یو شمېر نور ملګري یې ځانونه خوشکسمته بولي چې د ګران بادشاه لمړینې څو ورځې وړاندې یې له هغه سره په اشنغر کې یو خوندور او یادګاري بنډار وکړ.
ګران بابا د وفات نه یو لس یا پنځه لس ورځې وړاندې ملګري وو هغې اشنغر کې غوښتل چېره د ګران بابا درداوی زپاره غلډه راټول شي او په دغه غلډه کې دوی ملګري چې کوم د هغه شاعران دوستان د هغه ذاتي دوستان او د هغه څه میدان دا یې راټول کړه. همدغه د شپېته اتیا کسانو مونږه ګران بابا ناستو څادرې تاو کړې او خپلې توپۍ په سر وه او په مسکا مسکا به یو یو ملګري ته کتل. نو چې کله ګران بابا وفات شو مونږ ټولو ملګرو یو بل ته داوی یوسف علي صاحب د دې پروګرام روح روان وو. یوسف علی صاحب ما ته په جنازه کې وو. یاره شکر دی چې دا غونډه مو کړې وه چې په زړه خو به دا ارمان پاتې نه شو چې یاره د هغه په درناوي کې څه کبی پرېښوي یا به د هغه حق نه ادا کړی. نو دغه وړوکې غونډې غونډه چې وه د دې دا فایده وه چې هغه نږدې ملګري چې وه ټولو سره د ګران بابا سره ملاقات هم وشو او د هغه د فد او عزت په حصله باندې دا چې په ټوکو ټوکو کې خبرې وشوې او ما بیا د هغې هغه ویډیو له چا سره کتله نو په هغې کې اخري خبر ما دا کړی و چې علاوه یو تر بل جاریږي بعد د خپل یاران دي چې خوري شو نو بس خپله وته جواب ورکړی شو.
د برېټانیا په مانچستر ښار کې میشت ملکن له بټخیل سره تعلق لرونکو شاعر او لیکوال ذاکر حسین اډوکیټ چې په دغه ښار کې د پښتنو د وی ټولنې مشري هم کوي له اکرام الله ګران سره یې ډیر نږدې لیدلې کتلې دي. ښاغلی ذاکر حسین د ګران بادشاه د ساده ژوند او عاجز خوی خصلت په اړه داسې راته وویل.
ما یو سوچ کوم چې د ګران صاحب په باره کې دلته کې په یو کې کې یو پروګرام کوم چې په هغې کې د هغه په باره کې د هغه د غم د ساندو سره سره د هغه د شخصیت هغه دا چې دا د سادګۍ سره او هغه د دومره سادگی چې د خندا خبره ته جوړه شوې ده کنه. زه کلی کې اومه بټخیل کې نو ګران صاحب ما ته ټلیفون وکړو، هغه ورځو کې د موبایل نو نو ټلیفون یې راته وکړو د کور په نمبر باندې. او بیا زما نه پوسو کوې چې یاره ته دا وخت چېرته کور کې په کلی کې که په پیښور کې. نو دغه قسم واقعات دي ډېر زیات، لکه یو نه په شلونو داسې واقعات دي. ښه یو هلته کې د دې یو دکان یې کولو کړې و بټخیل کې د دوایانو، نو د ګران صاحب نو به روزانه چابي پاتې کېده په دغه کې په دکان کې. نو هر ورځ به د سهار دغه ماتوله تاله به یې ماتوله. بیا یې ځان ته یو نوټس لیکلی و او مخې ته ځان ته لګولی و چې یاره ته پاسې نو د چابي اول د ځان سره وګوره. زه ورسره ناست وم، نو ما ورته وویم چې ګران صاحب تا ته به دا څوک یادي چې یاره د نوټس ته وګوره. په خندا شو وی او پرون می لګولې سهار می بیچ تاله ماته کړې دوی.
زاکر حسین ایڈوکیټ زیاتوی سربیره پر دې چې کرام الله ګران له مالی پلوه له ستونزو سره مخامخ و، د خپل بچو تعلیم او تربیت په ښه طریقه وکړل او له هغوی د ټولنې کامیاب وګړي جوړ کړل.
ګران صاحب په خپل ذاتی او شخصي ژوند کې په اقتصادي معاشي ژوند کې انتهایی ناکام سره و. هغه ځکه ناکام و چې انتهایی ساده سره و، بس نو ډیر زیات ساده و. خو یو خبره در توکم چې د هغه سختو باوجود ګران صاحب چې دی نو هغه خپل بچی درې واړه کامیاب کړي دي. مشره لورې ده، دوه زامن دي. لور چې ده نایلا هغه اوس ښه کامیابه ډاکټره ده، لږ سپیشلایزیشن یې په څو څو سیزونو کې وکړو او په امریکا کې ده. دوه زامن دي اعتصام او ابوذر، دا بچی دي او ټول ښه کامیاب دي. خد زه خپل تعلق ورسره داسې و لکه د دوستانو خاندان او دغه فامیل چې و د ګران صاحب ترونه چې کمو کم د دې والد صاحب چې و دغه ځای باچاګان دي، سیدان دي او نور مقام لري.
لا سنا ظلم زوتا د دوران نپری دو من پیا والا رحم لارا د جانان نپری دو سنا ظلم زور تا د دوران نپری دو تمرا لا سنا ظلم زور تا د دوران نپری دو سر رخلو لمنا د ایمان نپری دو مون پیا ولا رحم لارا د جانان نپری دو تمرا لا سنا ظلم زور تا د دوران نپری دو چالا سو کی دکانی او پیولی مونگا دا مقصر دے دا نفرت نام اپزان نپری دو مونگ پیا والا رحم لارا دا جانان نپری دو تمرا لا سنا ظلم زور تا دا دوران نپری دو Thank you.
اوریدونکو د دې اونۍ د سندرو امیل خبرونه مو د پښتو ژبې د نومیالي شاعر اکرام الله ګران چې په دې وروستیو کې له دې فانی دنیا رخصت شو پر فنی خدماتو خبرو ته ځانګړی کړی ده. د برېټانیا په مانچستر ښار کې میشت د ملکنډ د بټخیلې ذاکر حسین اډوکیټ چې د ګران باچا له نږدو ملګرو څخه یادیږي وایي نوموړي له پښتو شعر سره د لیونتوب تر حده مینه درلوده. د ذاکر حسین په خبره ګران باچا د خپل شعر له لارې د انسان دوستۍ او امن پیغام خپور کړی دی.
مات بغیر یو شعر سهل سے برایدی کہ روغ ددا سے تماشو کل جو گوی محبت دا لیونو خلق و روزگار دے نگران سے بھم دغ حالاتو زما خیال چې دا اگر ټول او خیارتیا او دا اگر ټول عقل چې او هغه یو سیز تور غلیو او هغه ادب او هغه فن او بیا چې کم شعر اغي په کم انداز او په کومه طریقه لیکلی دی نو هغه د هغې دنیا ته د کتو هغه انداز و. خلک به ډېر وایي چې یاره دا لیونی و خو هغه د دغه خبره د اسلام اجملي چې مینه لیونتوب دی لیونتوب وقل او پوهه ده راشه لیونی به کاشنا چې هر څه پاتې شي. ګران صاحب د غزل شاعر او غزل یې داسې لیکلی دی چې دغه ګران صاحب ما ته خبره کوله چې یاره کله دی په اوښ کې غزل شروع کړی و انداز چو لکه په شعر کې ور ډیر ساده ټکی غراوړل خیال به پکې دومره جوړو زر ته نمونه وې ما په دې نو غزلو کې یو غزل دی چې راتون کی وقت کی بے ازڑا جمال تسنگ بوری خدای خبر خلق بد مین خیال تسنگ بوری او پدے کے دیر خشیر دادے چے اغد گرم بازار چگو پسی زان رسوی اڑن بد خار نرا چا پیر دیوال تسنگ بوری انسانیت امن کسوک میں وجہ نہیں لاسے ہم نہیں کم زما پیو حالت کے شر نہ لگی او دا حقیقت دے دا اغد جون مرام و مقصدو
پکار ناراضی مل جانا بلار ناراضی جزما مینا پکار ناراضی مل جانا بلار ناراضی او مال جانا بلار ناراضی
اوریدونکو د پېښور په اسلامي کالج پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد اباسین یوسفزی وایي اکرام الله ګران د پښتونخوا له استادانو شاعرانو سره ناستې پاستې درلودې او د خپلو پرله پسې هڅو په ترڅ کې وکول شول د شعر ویلو د یوه ځانګړي سبک څښتن شي. ښاغلی اباسین هم د ګران باچا د ساده ژوند او فقیرۍ کیسه کوي او وایي چې د خپلو ځینو ملګرو په مرسته یې نوموړی دې ته جوړ کړل چې په مشاعرو کې برخه واخلي او خپل شعر خلکو ته واوروي.
د ساحل کن کو برکه ذکر کول شي نو غلطه به عزت چې د ساحل کن کو برکه د قلندر مومند صاحب ډاکټر اسرار صاحب او دغه سي دورو مشرانو په بشرۍ کې موږ به ټول کې راستو او موږ به ډېره زده کړه کول هلته نو هلته هم ګران بادشاه باقاعده داستې او په ترتیب کې برخه اخیستې ده او د خپل کلام د یو معیار قایمولو هڅه هم کړې ده او پای کې ډېره کامیابه حاصل کړې ده. نو ګران صاحب په بنیادي توګه یو فقیر مسکیر او یو ډېر عجز انسان و. دې به د نن نه دېرش کاله وړاندې د سټیک دم تختېدو نو بیا به او خیبر افریدي صاحب ورته سلا وکړه موږ وایي چې یاره هره مشاعره کې به یو کس به ورزوس دی چې کسي ته به وایي چې ګران صاحب راوغواړه او بل کس به د ده څوکۍ کوو چې دی پټېږي ده ضرورو دغه اثر پکې را پیدا شو. زه د ریډیو ټی وی مشاعرو ته او غټو غټو بسکلونو ته د لسو مشاعرو ته به راتلو او پای کې به ډېر ښه ډاډه خپل کلام وي. نو په دې کې زموږ د یو څو ملګرو ډېر لاس دی پای کې خصوصا د دغه ملګرو ذکر کوي کومه خیبر افریدي صاحب ذاکر صاحب او سیال صاحب شاه صابر موږ به ګران بابا څنګه چې روغ د خوشحاله او موږ سره په محفل کې په خوشحالۍ ده کله چې دا به موږ ورکړو دی بیا خفه وو او موږ ته به اکثر وایي چې یاره تا په جوړېد ما سره بینه دشته یاته داسې خو دګلي دلی به کولې. نو ډېر فقیر و عجز و او ډېر لوی عالم و ډېره ژوره مطالعه کوله باقاعده به هر وخت ښه درته کتاب لوستو یا به څه لیکل.
اباسین یوسف زید اکرام الله ګران د شعر د ځانګړتیا او ذکر کوي وایي چې نوموړی په بنیادي توګه یو رومانی شاعر و. ښاغلی اباسین زیاتوي د ګران باچا ناچاپ شعرونه چاپ ته تیار دي او ډېر زر به وي چې د نوموړي دویمه شعري ټولګه د هغه د شعر د مینوالو لاسو ته ورشي.
روایتي غزل چې کوم دی د هغې په تسلسل کې ګران بابا غزل لیکلی دی خو د دغه تسلسل نه قائم ساتلو باوجود ګران صاحب په دی کې خپلې تجربې کړي دي. دا شنغر یو رنګ یې قائم کړی دی د ده اصطلاحات د ده تشبیحات د ده اشارې کنایې چې دي هغه ډېرې مقابلي او ډېرې نوي دي. دی د حفظه صاحب په لاره باندې تللی دی خو د حفظه صاحب د لاره لږه مختلفه خپله په دې ساتلې ده چې خالص روباني رنګ یې ساتلی دی په غزل کې. د ګران صاحب لومړی کتاب زما غزل چې دی دا ته په اوس لږ زور باندې ما چاپ کړی دی څلورو ملګرو به تحریک ورکړی خو هغه پکې پخپله په کتاب کې ذکر هم کړی دی. بیا هغې نه پس شیخ محمود ظفر ورسره محنت کړی دی هغه پکې انتخاب کړی دی. اوس چې کله د هغې زما غزل چاپ شو نو ما ورته وویل چې نوره شاعري چې ده هغه راټوله کړه یو دوه رجسترې به ور واغستې بای به د یو رجستر کې نظمونه راټول کړه په بل کې غزلي را راټول کړه. ما ته یو پنځه شپږ میاشتې مخکې تپوس کړی نو هغه راته وایي چې ټول دې راټول کړي دي رجسترو ته ختلي دي او سید محمود ظفر ته بیا خودي یا پکې انتخاب کوي او کتاب بالکل تیار دی. نو ان شاء الله تعالی چې کتاب چې دی هغه د چاپ مرحلې ته ډېر نږدې دی او ان شاء الله ډېر ژر به چاپ شي.
اوریدونکو د سندرو امیل د دې اونۍ په خبرونه کې مو د پښتو ژبې د وتلي شاعر ارواخه د اکرام الله ګران د ژوند او فن په اړه د ملګرو خبرې واورېدې. پښتانه شاعران او لیکوالان په داسې حال کې چې د ګران باچا ناڅاپي مړینه د پښتني ادب لپاره یو لوی ضایع بولي ډاډه دي چې د پښتنو د نوي کول شاعران به د نوموړي له شعره په الهام اخیستو پښتني شعر او ادب ته خدمت وکړي. د خبرونې په پای کې اوریدونکو زه هارون باچا درته په خپل غږ د اکرام الله ګران یو غزل چې په دې وروستیو کې مې ریکارډ کړی ډالۍ کوم ورسره درنه اجازت هم غواړم. ښه او بریالي اوسئ.
د نفرت نظر تروند زړه ارمان وایم تمرا سوکړه دا چیز دې ته هم باران وایم ستا د نفرت نظر تروند زړه ارمان وایم تیرا لنا بندوی تیر دیکھ واجنی میں خو تیرا لنا بندوی خیر دیکھ واجنی میں خو تیرا لنا بندوی
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 2:30 بجې سوی لومړی بل احمد شاه زمي څخه د خبرونو لنډیز واورو او پسې به اسرار العالم مومن تاسو ته د ځوانانو ژغ خبرونه وړاندې کړي.
نن په پاکستان کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د ترګری ضد قومي پلان په اړه ټولګوندي غونډه کیږي. چارواکي وايي په نننۍ غونډه کې د پوځي عدالتونو د جوړولو پر لارو چارو او د ترګری ضد د شلنکاتي پلان پر نورو برخو خبرې کیږي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وايي صوبایي حکومت یوازې هغه افغان کډوال نیسي او افغانستان ته استوي چې نومونه نه دي راجستر کړي. تیر ورځ د پېښور په نشترحال کې د جماعت اسلامي په مشرۍ امن کانفرنس د وینا پر مهال نوموړي زیاته کړه چې د پېښور سکول تربیر دروسي امنیتي ادارو ته امر کړی چې راجستر شوي افغان کډوال دي نه ځوروي. په بلوچستان کې د ورکسو بلوچستان لپاره کارکونکو سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز وای تیر کال له صوبې څخه 415 نور بلوچستان ورکل شوی دی. دا خبره د تنظیم مشر نصر الله بلوچ تیر ورځ د کوټې د خبریالانو په مرکز کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. په پاکستان کې عدالت د وسوالي ډېر لشکري ته بعد مشر زکیو رحمان لکوي د باندې مدار تر 200 اونیو غځولې ده. د ترګری مخنیوي او عدالت د تیر میاشتې پر 13 د 2008 کال د ممبئی بریدونو د پلانولو تورن زکیو رحمان لکوي په ضمانت خوشکول امر کړی خو حکومت د امن نظم ساتنې د قانون تر مخې د هغه د نظربندۍ پریکړه وکړه. یو افغان ځای چارواکي وای په هلمند ولایت کې د واده پر مراسمو د لګیدلې راکټ د توغولو تور پر افغان ځواکونو پورې کیږي. د چهارشنبه په شپه د سنگین ولسوالۍ په څاروان کلا کې د واده پر کور یو توغندي ولګید چې په کلر تل رشل کسان وژل شول او تر 50 زیات ژوبل شول چې زیاتره ماشومان او ښځې دي. د هلمند مرستیال والی محمد جان رسول یار وای ځواکونو تر هغه وروسته د واده پر مراسمو توغندي وتوغوي چې کله وسوالو د دوی پر امنیتي پوسټه برید وکړي. د عراق حکومت وايي 2014 کال په دغه هیواد کې د 2008 کال راهیزې تر ټولو خنړی کال و. د عراق د روغتیا، کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو د راټولو سوو شمیرو لمخې په تیر کال کې لږ تر لږه 15,538 کسان وژل شوي او تر 22,000 زیات ژوبل شوي دي.
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزه سپیشلی د جن کې کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دی او د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوم
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار العالم مومن سره
اوردن کو ځوانانو غ خبرونه کی د خپل کوربا سره لمومن سلامونه مني او نوې کال مو مبارک شه. د نن ورځې په ځوانانو غک پرونه کې لخپل ځوانانو ملمنو سره پر دې خبرې کوو چې 2014 کال د دوی لپاره څنګه وو. اوردونکو تاسو ته یاد وي چې د خبر پښتونخوا حکومتي ګوندو تحریک انصاف په 2014 کال کې لومبه افغانستان ته د تلونکو ناټو ټینکر پر وړاندې د لارو بندولو او بیا په دې هیواد کې د پارلماني انتخاباتو کې د شوو ممکنه درغلیو پر ضد د څه باندې 3 میاشتو لپاره ځوانانو په خاصه توګه پښتانه ځوانان د درنو لپاره وکړول هغوی باندې درنې ورکړي. بلخوا بیا په افغانستان کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ځوانانو په خاص توګه د سوشل میډیا د لارې لوی رول ولوباوه. همداراز په کال 2014 کې په شمالي وزیرستان او بیا په خیبر ایجنسۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله د زرګونو زده کوونکو تعلیمي زده کړې په ټپه ودرېدلې. بلخوا هم په دغه کال کې د سوات ملالی یوسفزۍ ته د امن نړیواله جایزه ورکړل شوه. خلب د مرغه هم د 2014 کال په اخري میاشت کې سباند یو سل دیرش زده کوونکي وسلوالو په پیښور ارمی پبلک سکول کې او وجل. د نن ورځې په ځوانانو غک پرونه کې بل خپل ملمنو سره پر دې خبرې کوو چې امنیتی، سیاسي او تعلیمی پلوه 2014 کال د دوی لپاره څنګه وو. موږ به هڅه کوو چې د زیات نه زیاتو پښتنو ځوانانو سره او پیغلو سره خبرې وکړو. نو دا مهال موږ سره طارق افغان چې د عوامي نشل ګوند زده کوونکو د سازمان مشر دی له پیښور مخ د ټلیفون په کار خره. طارق سړی مشه،
السلام علیکم جی.
طارق څنګه یو نوې کال مو مبارک شه.
تاسو دې مبارک شي، خیر نه لافله.
او اوردونکو موږ سره بل ملمنه ګلالی هدری چې د هندستان له حیدرآباد موږ سره د ټلیفون په کار خره. ګلالی تاسو هم سړی مشه،
خیر ستاسو هم سلام او سلامونه اوریدونکو ته.
مننه ستاسو نو ستاسو دې هم نوې کال مبارک شي.
مننه کور ودان ساسي مبارک وسي او در دین کې هم نوی کال مبارک وسي.
خوله دې وبخه. از زما طارق افغان پر لورو. طارق تاسو خپل وکتل چې په خبر پښتونخوا کې دغلت کې چې کم ځوانانو هغه لومبه د نټو ټینکور په وړاندې د درنو لپاره بیا په اسلام آباد کې چې کوم درنیو د حکومت پر ضد د هغې لپاره وکارول شو، نو څه ګوري چې خیبر پښتونخوا د ځوانانو لپاره د سیاسي پلوه څنګه کال 2014
حقیقت خبره ده چې خیبر پښتونخوا ځوانانو د موجوده کم پارټي حکومت چې دی هغې سره په مضبوط طریقه باندې ملګرتیا کړې وه، هغې ووټ ورکړل، ځکه چې هغې سره دا وعدې شوې وي چې موږ به یو نوی پاکستان جوړو، دا زموږ حالات به بدلو. خو د بدقسمتۍ نه کله چې د دې حکومت دلته کې جوړ شو، ځوانانو زنانو خلکو سره مرسته وکړه، دغه ځوانان چې هغې سره د دغې پارټۍ د بدلون په نوم باندې کومه وعدې کړې وي، کله خو هغې د نیٹو د کنٹینر خلاف درنو باندې راوچتل، په سرکونو باندې کینول، کله په اسلام آباد کې درنو په نوم باندې راوچت کړل کینول. خو د بدقسمتۍ نه د 14 دسمبر د آرمی پبلک سکول کومه واقعه چې په دې خاکې پېښور کې وشوه، نو هغې د دغې حکومت او د دې پارټۍ اکم دعوی چې وي هغه بالکل غلطې ثابتې کړې، او دا ښکاره شوه، بربنډه شوه خلکو ته چې دغه پارټۍ لکه څنګه چې به مخکې حکومتونه را تلل او وعدې به یې کولې، د هغې په شان وعدې کړې وې، هیڅ عملي ګام یې اوچت نه کړو.
خو طارق دغه باندې به هم خبرې کوو، خو چې زما له کومو کارپوهانو سره خبرې شوې دي د ټولنیزو چارو یا د ځوانانو باندې چې کوم جوور نظر ساتي، نو هغوی دا و چې د عمران خان دغه درنو یو سیاسي پوهاوی په ځوانانو کې راوستو. څه وایي تاسو؟
نو زما په خیال یو اویرنس جوړ شوی دی، اوس به موږ دې ته ګورو چې دغه اویرنس کوم طرف ته چې استعمالېږي، دغه پوهه چې دغه کوم طرف ته استعمالېږي. که موږ دا وګورو نو یو طرف ته خو د دې پارټۍ ځوانان په اسلام آباد کې څلور میاشتې درنا پر امن درنا ورکړه، هغې ریډ زون هم کراس کړو، هغې په پی ټی وي په املاکو باندې هم حملې وکړې، نقصانات یې وکړل. او بل ورځ په یو دیرشم چې د کال اخرنۍ ورځ وه، هغې باندې د پښتون معاشري هم خلک راوتل، د امن دپاره چغې ووالې، د امن دپاره خبره کوله، د آرمی پبلک سکول د شهیدانو سره چې دینو ملګرتیا کوله، او په هغې باندې په پر امن مظاهرینو باندې چې د امن دپاره خبره کوله، د دې صوبې دغه حکومت چې ځانته جمهوري حکومت دي، هغې په هغې باندې لاټي چارج وکړو، په هغې باندې شلینګ وکړو، د هغې شپېتو نه زیات خلک چې دینو هغه ګرفتار کړل، صرف د دې د وجې نه چې د دې دغه پروګرام چې دی دا خراب شي، کوم چې هغې په دې صوبه کې امن غوښته، هغې دا خبره کوله، څرګندوله چې د 14 کالو نه په دې صوبه کې اپریشنې شروع دي، جنګونه شروع دي، تر اوسه پورې د دغه پېشدین موږ لاس نه شو، زمونږ تعلیمي ادارې الو دي، زمونږ جماعتونه الو دي، زمونږ حجرې الو دي، زمونږ په جرګو باندې چې دینو حملې کېږي، خو زمونږ په دې وطن کې امن رانغې، تحفظ رانغې. زما په خیال دغه حکومت دا یو لوی ناکامي ده چې هغه چې دی ځوانانو سره ملګرتیا کړې ده، داغې تعلیمي ادارې بندې دي، داغې چې تعلیمي ادارې چې دي نو هغه د شاګردو په ضد دي. کار دا ده چې دا حکومت که غواړي ده دې ځوانانو سره دې ورته چې کومه ملګرتیا کړې ده، د دې په بدل کې دې له تحفظ ورکړي، د دې تعلیمي ادارې چې دي هغې له تحفظ ورکړي. تېر ګورنمنټ په دې صوبه کې 12 یونیورسټې جوړې کړې وې، د 500 نه زیات کالجونه جوړ کړي وو. خو زما په خیال د پي ټي آی د دې ګورنمنټ چې په دې صوبه کې راغلی دی، د هغې د ځوانانو لپاره هېڅ داسې پالیسي جوړه نه کړه، داسې څه قانون سازي ونه کړه.
بالکل سم ده،
ځوانانو ته په بدل کې یو داسې ښه پالیسي ورکړي چې دوی مزید د دې ملګرتیا وکړي. بل دلته به احساس دا یو خبره وکړم چې د تېر ګورنمنټ تېر کال د بجټ 80 روپۍ چې دي هغه دوی خرچ نه کړی شوي، هغه د دوی نه واپس لاړې. زما په خیال دا د دوی ډېره غټه ناکامي ده.
هغه بالکل هغې باندې هم زمونږ دوی سره خبرې شوي وو، هغوی تر څه حده هغه خبرې منلې وې. بالکل زه ورځم ګلالی هدری ته چې دا مهال موږ سره د هندوستان له حیدرآباد د ټلیفون په کرخه ده. ګلالی هدری، دا راته وایي چې په افغانستان کې چې کوم د ولسمشری انتخابات وشو، په هغه کې ځوانانو او په خاص توګه د سوشل میډیا د لارې ډېر لوی رول ولوبو، نو څه ګوري چې په افغانستان کې د جمهوري واک انتقال کې د ځوانانو دغه رول ته تاسو څنګه ګوري؟
دا چې په 2014 کال کې ټاکنې وسلې په افغانستان کې د ځوانانو رول فوق العاده مثبت رول و. نو دوی اهم د ټولنیز میډیا لري ام هم همداسې غیر ټولنیز میډیا لري په ژوندۍ بڼه باندې دوی په ټاکنو کې برخه واخیستله او دا ټاکنې بریالۍ کړلې. حتی مثلا هغه ښارونه او هغه ولایتونه کې چې ښځینه یعنی د رسم رواجو له امله نه غوښتل چې دوی مثلا ټاکنو ته راسي، دوی ته داسې یو ذهنیت ورکړل شو، دوی ته داسې یو آیډیا ورکړل شو چې دوی هم په دې ټاکنو کې یو ډېر غټ ونډه لري. نو دوی وکړه شوله چې په ډېره پراخه کچه باندې دا ټاکنو ته راووتله او دا پروسه یې بریالۍ کړله. زما په اند باندې د افغانستان په ټاکنو کې همدا اوس هم یعنی د 60% پورې ځوانانو رول درلودی او دغه ځوانانو چې غوښتنې درلودلې چې دویم پړاو ته ټاکنې ولاړې شي او وروسته د ټاکنو څخه دوی هم وکړه شوله چې دا ټاکنه بریالۍ کړي. دا چې بیا وروسته سره منځته شوله هغه بیا تلا خبره.
نو څه وایي تاسو چې د ځوانانو کوم دغه خپل رول ولوبو، خپل هلې ځلې وکړي د جمهوری واک د انتقال لپاره، نو څه وایي چې دغه ګټې دغه ځوانانو ته ملاو شوې دي کنه وخت بلګي؟
دا خو وخت مخکې د وخت نه خبره ده چې زه وغواړم ووایم چې یا ځوانانو لپاره مثلا یعنی مثبتې ویانوي. خو خبره دا ده چې دوی اصلا هدف دا و چې په ډیموکراسي فضا کې دوی ټاکنې ته ولاړ شي او خپله رایه ورکړي چې دا کار یې وکړي. دا یعنی لومړۍ لاسته راوړنه وه چې دوی درلودله. بل چې مثلا ځوانانو کومه پوښتنې چې درلودلې د نوي حکومت څخه د نوي دولت څخه هغه لا تر اوسه نه دي ملاو شوي، ولې چې وروسته د ټاکنو څخه اول خو د ټاکنو نتایج ډېر وځړېدله چې اکثریت ځوانان بیکار شوله او یعنی ډېر اقتصادي فشار ورباندې راغی. بیا وروسته دغه چې اوس یعنی د ټاکنو نتیجه راووتله، رئیس ولسمشر او نور کسان همداسې حکومت ته راغلله، خو تر اوسه کابینه نه ده معلومه. یعنی تر اوسه پورې ځوانان بیکاره دي. زما یو ملګری ده، هغه افغانستان ته تقریبا شپږ اووه میاشتې کېږي چې تللې ده، خو تر اوسه به دنده نه ده پیدا کړې، ولې چې هېڅ دنده نه پیدا کېږي. لا تر اوسه ډېر کارونه پاتې دي، خو ځوانان دي نه بېهیلي کېږي. انشاءالله خپل هغه زیانونه چې ایستلې دي هغه به اتمن ګټه ورکړي او نتیجه به ورته ورکړي.
بالکل سمه ده، مننه ستاسو نه. طارق، آخري پوښتنه زما ستاسو نه دا ده چې څه ګوري تاسو چې ځوانانو له د 2014 کال نه څه زده کول په کار دی او دغه رنګ چې د 2015 لپاره د هغې پرانا کې تیاری ونیسي؟
زما په خیال خو ځوانانو د 2014 کال نه ډېر سبقونه واغستل په هغې کې، د مختلف دماکي د حکومت ناکامه پالیسۍ او بیا خاص کر د اخرنۍ د ارمی پبلک سکول له کومه واقعې شو. دا یو داسې واقعه ده ځوانان راوځي او دی او فیصلو کې چې بس نور مونږ جنگ نه غواړو، مونږ امن غواړو، مونږ تحفظ غواړو د حکومت نه. او دا د حکومت ذمہ داری هم ده چې دی خپلو تعلیمي ادارو له خپلو ځوانانو له خپلو عوامو له تحفظ ورکړي، او که دی تحفظ نشي ورکولی نو بیا دې دغه عوامو له دغه ځوانانو له اجازه ورکړي چې دی خپل تحفظ وکړي. ځکه چې د دې بدامنۍ د وجې نه زموږ مستقبل چې دی نو هغه تاریخ دی تور شوی دی. که یو طرف ته دهشتګرد زموږ تعلیمي ادارې الوزي، نو بل طرف ته درېمه هفته ده چې حکومت زموږ د صوبې ټولې تعلیمي ادارې بندې کړې دي. نو په دواړه طرف ته چې دی نو عوامو ته او ځوانانو ته نقصان دی. ځوانانو له پکار ده اوس که هغه د پی ټی آی سره تعلق ساتي، که د هرې پارټۍ سره، چې هغه په حکومت باندې پرېشر واچي چې د تعلیمي ادارې زر تر زره جوړې کړي او د دغې بدامنۍ یو مستقل حل راوباسي. ځکه چې تر څو پورې دا بدامنۍ په دې وطن کې نو زموږ تعلیمونه چې دی نو د هغې مستقبل چې دی نو هغه روخانه مده. او موږ یو روخانه سبون غواړو دلته کې د تعلیمي ادارو چې دی نو پر امن تعلیمي ادارې غواړو، په تعلیمي ادارو کې دنده امن غواړو، د هغې سیکورټي غواړو، د تحفظ غواړو. تر څو پورې دغه تحفظ په دې ځای کې نه ردغه شوی. نن به زه تاسو یو خبر وکړم چې په پېښور پوهنتون کې د پېښور پوهنتون انتظامي دا فیصله کړې ده چې د هر استلو په چت باندې به موږ مورچې جوړو. که دا مورچې د دې استلو په چتونو باندې جوړې شي نو دا به د دې ځوانانو طالب علمانو په ذهنونو کې د یاره او د خوب چې کومه دی دغه دهشتګردو دا نور هم پې واخلي. نو په کار دا ده چې حکومت د تعلیمي ادارو له او د ځوانانو له داسې پروګرام ورکړي چې دا ځوانان راټول کړي په یو ایجنډا باندې، په یو پوینټ باندې. او هغه دا دی چې موږ امن غواړو، جنګ نه غواړو، موږ امن پسند ملګري یو، موږ دهشتګردو ملګري نه یو.
ډېره زیاته مننه ستاسو نه طارق افغان، تاسو موږ سره پروګرام کې برخه واخلئ. اوریدونکو، څرنګه ما په خپله انټرو کې هم تاسو ته ویلي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله په زرګونو زده کوونکي هغوی بې کوره شو، دغه رنګې د هغوی تعلیمي زده کړې په ټپه ودرېدي. نو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي ځوان خبریال احسان دول دا مهال موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. احسان، ستړي مشي.
مهرباني خوشاله اوسه سره لمرو
احسان درته وای چې 2014 کال د قبایلی سیمو ځوانانو لپاره په خاص توګه د شمالي وزیرستان د ځوانانو لپاره څنګه وو؟
زما خیال ده چې تیر کال هم موږ داسې یو پروګرام کړو د ځوانانو په اړه، او په دې کې هم موږ دا ویلي وی چې لکه څرنګه چې دا کال تیر شو د بل کال به تیر شو، خو د وزیرستان یا په مجموعي توګه که موږ وګورو د قبایلي ځوانانو په تقدیر کې خواله مونته ښکاره دونه، او بالکل اکا وصول ته موږ د شمالي وزیرستان خبره وکړو. دلته نه یو نیم ملیون خلک چې دي دا د کورا شوي دي د اپریشن په نتیجه کې، او په دې یو نیم ملیونه کې څومره چې مونږ خپل کوم ریسرچ کړی دی یا څومره زمونږ
بالکل ستاسو یو لیکنه هم راغلې ده احسان دوړ، په هغه کې تاسو ذکر کړی دی چې کوم زده کوونکي څومره د شمیر کې بې کوره شو، او بیا د هغوی زده کړې په څه طریقه باندې اغېزمن کیږي. بالکل
بالکل خبره مدا کوله چې د یو لاک نه زیات صرف د سکول ماشومان سټوډنټان چې دي دا به کور شوي دي، او هلته چې کوم مات ګوډ سکولونه وو دوی به تلل، هغه هم اوس نشته. بل طرف ته د کالج په زرګونو ماشومان چې دي د لس زره نه زیات ماشومان د کالج چې دي دا چې کوم به کور شوي دي هغه زده کړې اوس په ټپه ولاړې دي. د تیر اووم میاشتو راسي دا چې کوم دي خپل خپل ادارو ته نه دي تللي، دا ټیک ته اوس په زه تاسو ته علم کوي دا خبره هم راولمه چې دلته د بنو بورډ چې کوم اهلکاران دي اوایي چې د وزیرستان د سټوډنټانو د دخلو د نه کړلو په وجه یو نیم کروڑ روپۍ بورډ ته د کل دخلو د وجه نه نقصان را روان دی. یو نیم کروڑ روپۍ دا مطلب چې دا چې څومره سټوډنټانو داخلې نه دي کړې دوی ته آمدن نه دی راغلی، مطلب چې کم سټوډنټان به کور شوي دي هغه تعلیم یې بالکل ولاړ دی. او چې موږ څومره سټوډنټانو سره ځوانانو سره خبرې شوي دي هغه دا وایي چرته مونږ زر کور ته نه لاړو کېدای شي چې مونږ نه تعلیمي سلسله پاتې شي. دیکھ یو خدا خبره ده چې دلته کم سکولونه دي د بنو یا چکم دی نورنګ یا لکی مروت کې کم خلک اوسېږي، یہ کې اول نه دومره زیات خلک دي د سټوډنټانو تعداد دی چې په ډیسکونو په بینچونو باندې ځای نشته. بیا د وزیرستان یو نیم لاک سټوډنټان چې دي دا چرته ځایږي. نو زما په دې سلسله کې خبرې ډېرې دي، خو صرف مختصر به دازه ته وایم چې د وزیرستان د ځوانانو چې کوم مستقبل دی بالکل ماته تک تور ښکاري. چېرته حکومت دا خبره په سنجیدګۍ سره وانهخستله نو دا سټوډنټان چې دي دا چې ما خیال دی چې د دې تعلیم به بالکل ختم
شي. احسان تاسو راځو او دغه پوښتنه به هم ستاسو نه کوو چې دغه کم زده کوونکي د هغوی وڅه کار کوي. خو زه ورځم ګلالی حیدری ته چې دا مهال موږ سره له هندوستانه د ټلیفون په کرخه ده. ګلالی، اخري پښتون ستاسو نه زما دا ده چې څه ګوري تاسو په کابل کې هم په 2014 کال کې په استقلال لیسه باندې ځانمرګي برید وشو، نو څه ګوري چې د امنیتي پلوه دغه کال د افغانستان د ځوانانو لپاره څنګه وو؟
دا کال د امنیتي پلوه د افغانستان ځوانانو لپاره ډېر ښه نه وو، حتی ښه نه وو، یعنی ډېر مرګ ژوبل ځوانانو درلودل، ځوانانو ډېر قرباني ورکړلې. دا آخري ځانمرګي برید چې وو په استقلال لیسه کې وشو، او ډېری ځوانان شهیدان او زخمیان شول. یعنی د دې لحاظ ویلی شم چې د افغان ځوانانو لپاره، د پښتنو ځوانانو لپاره تیر کال ډېر سخت کال وو، او دوی مثلا ډېر مرګ ژوبه ورکړله. بیا هم زه ځوانانو ته دا وایم چې دوی هېڅ وخت نه ناهیلي کېږي. موږ باید د دغه حالات سره مبارزه وکړو، موږ باید دغه حالات څخه تیر شو، او کوشش وکړو چې مثلا د دې حالات څخه مخنیوی وکړو. که چیرې موږ د دې نه تر شا شاته شو، نو دا یعنی موږ باندې لا نور هم دا مرګ ژوبله ډېریږي، لا هم په موږ باندې انتحاریان لا ډېریږي، لا هم مثلا موږ ستونزې را ډېریږي. نو ځوانان دې هېڅکله نه ناهیله کېږي، که څه هم ستونزې به ډېرې، خو د ستونزو لپاره د حل لار حتما شته، او دغه ځوانان دي چې کولی شي دغه لار ومومي او دغه لار تعقیب کړي، او د هېواد لپاره د دغه مسایلو د حل سبب وګرځي.
ډېره زیاته مننه ستاسو نه ګلالی حیدری، تاسو خپل قیمتي وخت موږ ته راکړو. ستاسو ډېره مننه،
هیله کوم.
احسان در ته و چې څنګه وختي ما هم تاسو نه ویل چې دغه پښتون به تاسو نه کوم چې کم دغه زده کوونکي د شمالي وزیرستان چې کوم بې کور شوی دی او تعلیمي زده کړې هم مدریدلې دي دوی څه کوي وسو؟
زمینما په بانو کې اکثر دلتا راشن پوینټونه دي چې په هغه کې راشن ورکول کېږي په دې کې اکثر د کم تعلیم یافته ځوانان دي دا ولاړوي څوک لګیا دي ځان ته ډومیسایل شناختی کارت جوړوي سټوډنټان دي څوک لګیا دي رکشه چلاوي څوک لګیا دي سر دکانداري شروع کړې ده ځکه چې دلته په وزیرستان کې خو کایتا سره پیسې نه وي په جیب کې کور د خپل وي او بده مفت وي او خوراک ته دزمکه نه وي نو بیا هم وخت رېږي خو په خارونو کې دلته چې اوس خلک به کور شول نو دلته به کور کرایه ورکوي د بجلی بل به ورکوي ور سرا د بو بیل به ورکوي نور ډېرې خبرې په مینځ کې راځي ځان ته به سبزی اخلې وخت پتې روي د دې لپاره خلکو ته د پیسو ضرورت دی او خلک په داسې حالت کې د وزیرستان نه راوتلي دي چې په بدن باندې تش ځان کپړې را رسولې دي او نور هیڅ سره نشته دي مطلب اوړم اوړم لوي کې خلکو ته اخو ټیک ته خو د اوړونو علاوه هم د ژوند نور ډېر ضرورت دي د ضرورت پوره کولو لپاره د وزیرستان ځوانان نن په خپل خپل روزګارونو کې په غمونو کې انختی دي ځکه چې وزیرستان خلک نه خو چا تلاش نیولا شي او نه چرته نور داسې کارونه کولا شي چې په سره دوی ته پیسې راشي خامخا به دوی مزدوري کوي خامخا به کاروبار کوي په دې حالات کې چې موږ څومره د ځوانانو سره خبرې شوې دي سټوډنټانو سره خبرې شوې دي دوی وایي چې موږ غواړو چې موږ تعلیم حاصل کو افسوس دی راته خو نشو کولای ځکه چې دلته د چا د دوایانو ضرورت دی د چا د خوراک خاک ضرورت دی د چا د کور د کرایې ضرورت دی نو خبره اوږده شوې ده ډېره شپږ اوه میاشتې پکې تېرې شوې چې خلک به کوره شوي دي اوس خلک چې دي ځوانان ټول روزګار طرف ته روان دي که څوک رکشه چلاوي که ټیکسي چلاوي خو په هره طریقه ځان ته روزګار ځکه پیدا کوي چې خلکو ته د پیسو ضرورت دی او دا صرف د وزیرستان مسله نه ده دا د ټولې فاټا مسله ده زه به تاسو ته ووایم چې په دنیا کې قبایلي سیمه چې دا واحده سیمه ده چې په دې کې د ځوانانو شمېره د 1500 کالو نه د 1500 کالو د عمر پورې دا 1500000 ځوانان په کې دي او دا ټول چې دي د کم دا د ترهګرۍ د جنگ روان دي د دینه ډېر زیات اغېزمن شوي دي تعلیم یې اغېزمن شوی دی په ادارو کې ستا قبایلي سیمو خو دا دی چې ډېر کم کسان چې دي هغه د خپلې قبایلي سیمې نه وتلي دي او خلک نشي کولای چې په خپلو پیسو باندې دای په پېښور کې په لاهور کې اسلام آباد کې
ډېر زیاته مننه ستاسو نه احسان دوړ تاسو موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته ستاسو یو جهان مننه
خوشاله اوسئ مهرباني
اردن کومنګ سره د نېشنل یوت ارګنایزیشن په نامه د ځوانانو د چانګي مرکزی سکتر محسن داول هم د پیښور نه ټلیفون پکړ خله محسن ستړي مشه زه ته
ضرورت نه مرمانی
او موږ سره لږ وخت پاتې دي نو په یو پښتنه کې راته دا وایي چې ستاسو نېشنل یوت ارګنایزیشن په نامه چې کوم ستاسو سازمان دی دی په 2014 کې څو کړلو په خاص توګه د شمالي وزیرستان چې کوم ځکهونکې د هغوی لپاره
ډېر مننه سره لمرور زموږ نېشنل یوت ارګنایزیشن خو دا 2014 لومړی کال وو او موږ دې کله زموږ خپل شروعات کړې دي د کډوالو متعلق تاسو ته پوښتنه کوو نو د موږ د عوامي نېشنل ګوند چې څونه د کډوالو متعلق اکټیویټیز څونه همکارۍ هغه ریلی د خستم نېشنل یوت ارګنایزیشن نو دا کوم ورځ نه چې دا کډوال را شروع شو د وزیرستان تر هغه ورځ نه زمون کیمپ ته جدل یو بونو کې هغه نه پس مونږ په کنسول باندې وګرځیدلو او هر چرته چې دا کډوال مونږ ته ملاول مونږ خپل وسو مطابق دې سره مرسته کولې د دې سره سره مونږ د بچخان ټرست ایجوکیشن فاونډیشن سره مرسته باندې یو سکول هم دې ته جوړ کړی دی په بونو کې چې هغه کې د نه هم نوې سره د لسم پورا د کډوالو مشرانو ته مونږ فری تعلیم ورکو دا یو سنټر وندې
بالکل
سم چې د نه هم نوې د ټول سم فورې مونږ فری تعلیم ورک او په نور ځینو کې په خبر کې په بنو کې مونږ زه په دې نام راستې کړی دوی سره مخ په وړاندې
بالکل سم ده مننه تاسو نه موسندې رضاته بخنه غواړم مونږ سره وخت کمې نه دغې وجه نه تاسو خبرې ملنه کړې ډېر زیاته مننه تاسو مونږ په پروګرام کې برخه واخیست
هیڅ خبر نه مرمانی نه مرمانی امر
وعلیکم السلام. اوریدونکو موږ سره ثنا اعجاز هم له پیښوره د ټلیفون په کرخه ده. تاسو ته معلومه ده مخکې هم د دوی سره موږ خبرې شوې دي چې دوی د جینکو د پاره نن سبا خو د ټولو پښتنو د حقونو لپاره کمپین چلی. ثنا اعجاز ستړي مشي تاسو ثنا موږ سره اخري شېبې دي نو ډېره بخنه غواړو په یو پښتنه کې به تاسو موږ ته دغه خپل ستاسو کمی خبرې دي د هغې ځواب راکړي. درته وایي چې موږ په سوشل میډیا باندې وکتل تاسو د پولیسو په ګاډي کې ناستې هغوی تاسو نیولې ځکه چې تاسو د پښتنو بچو د هغوی چې کوم ځوانان دي د هغوی د حقونو لپاره آواز پورته کړی. نو څه وایي چې 2014 څرنګه وو په پښتنو ځوانانو لپاره؟
مسلسل تکلیفونه برداشت کړل دلته په پښتونخوا په قبایلي سیمو کې ډېرې مسلې ډېرې ستونزې ډېر خندان را پېښ شو. موږ ته زموږ پرمختګ په لار کې چې څوک کار کوي یا د مدني ټولنو چې کوم خلک دي یا زموږ په شان دي سماجي کارکون دي هغې چې کوم کار کوي هغې په لارو کې ډېر خندان را خورلل. خو زما خیال دا دی چې موږ حوصله لا نه ده بیللې. دا تاسو چې کوم واقعي خبرې کوئ نو هغه وخت باندې هم موږ د ماشومانو په حق کې چې کوم ماشومان شهیدان کړي شوي دي او کوم استادان هغوی سره وو د هغې د حق د پاره راپاسېدلي. موږ دا غوښتنې وي ریاستي ادارې چې کومې دي هغې هغه شانتې خپل کردار ادا کړي. خو زما خیال دا دی چې زموږ چې کوم ریاستي ادارې دي هغې نه دا خبره دا نه دغه نه شوه او هغې موږ گرفتار کړو. خو خوشحاله زه په دې یم چې 2014 چې کوم دی یا 2014 چې کوم دی هغه ګران هم وو. خو دې کې یو خبره مخې ته راغله چې پښتانه چې په قبایلي سیمه کې دي که په پښتونخوا کې دي هغې ډېرې بلندې حوصلې لري او هغې زما خیال دا دی چې په روان وختونو کې به دا ټول دنیا ته وښيي چې موږ پر امن خلک یو او امن خوښونکي خلک یو او موږ دې سیزونو دپاره کار کولو کې کوم څونه مسالې راځي هغه به وړاندې ځي. او د دې مثال موږ ته ملالې خور هم پېش کړو او ټول دنیا ته یو خول چې پښتانه چې کوم دي هغه هم امن خوښونکي دي او را روان وخت
هم ډېره زیاته مننه ستاسو نه ثنا اعجاز. ستاسو موږ سره په دومره لنډ تنګ وخت کې په پروګرام کې برخه واخیسته. ستاسو ډېره زیاته مننه.
ډېره
مننه. الله پامن. الله پامن. اوریدونکو په پاکستان کې د ځوانانو د فعالیت او پرمختګ په نامه د ادارې چلونکي رازق فهیم سره مو مرکه کړې او په سر کې مو ترې پوښتلې چې په 2014 کال کې سیاسي بدلونونو او د بدمنې پیښو په پښتنو ځوانانو کې څه بدلون راوستی. نو هغه وایي
لکه په ځوانانو کې چې نسبتا سیاسي شعور زیات راغلی په خصوصیت سره چې کوم پښتانه ځوانان دي په هغوی کې دا هغه وجه شاید دا هم وي چې شاوخوا کوم حالات دي په پښتنو وطن باندې او د دې ترهګرۍ او د دې سره کوم مربوط سیاسي حالات دي په پاکستان کې. جنرلي په دې باندې یو کنفیوژن یا عموما هغه پبلک اوپینین سي چې هغه د یو ډیلما او د ششپن ښکار وي. خو موږ په خصوصیت سره چې کوم ځوانان دي په هغه کې دا محسوس کړل لکه دوی چې د هغه ششپن نه راوتلی وي او ډېر یو مهم او فعال سیاسي رول ته چمتو وي.
د مثال په توګه
لکه چیرې چې پښتانه اوسي مثلا لکه په بلوچستان کې هم او بیا دلته دې خوا ته په فاټا او په خیبر پښتونخوا کې هم یو سیاسي غورځنګونه چې دي کې په هغه کې د ځوانانو کاغذ د عمران خان درنه وي کاغذ بیا د ملالی په ایشو باندې کوم ډسکشنز او بیا په اخر کې د پېښور کوم سانحه وه په دې باندې د ځوانانو هغه کوم رائے سي کنه هغه ما ته داسې معلومېدل چې زیات په هغه کې سیاسي رنګ زیات دی کنه. نو داسې معلومېدل لکه دوی چې هغه سیاسي رول ته ځان چمتو ساتلی او دویم داسې د ټولنیزو کارونو کې د دوی کوم اشتراک دی هغه موږ زیات محسوس کړی په خصوصیت سره چې کله یو وړې غونډې مواقع هم راغلي دي په هغو کې د ځوانانو شمولیت او بیا په پاکستان کې دننه او بهر په د نړۍ په سطح باندې موږ دا لیدلي هم دي او په مشاهده کې هم راغلي دي چې د پښتنو ځوانانو که هغه هلکان دي که نجونې دي د هغوی شمولیت زیات شوی دی او هغوی هغه لارې پرانیستلي دي او سنجولي دي چیرې چې دوی خپل غږ تر دنیا رسولی شي.
راځک پېم چې بخری پښتنو استاد څنګه داد چې تاسو څو ګوره چې 2016 کې پښتنو ځوانانو لا څه کول پکارو چې هغه ونکړل او د هغه پرانا کې دوی لا د 2015 کال لپاره خپل پلانونه تیارول پکار دي.
زموږ په خیال لکه څنګه چې ځوانان خپل د جذبه لري د غفي حکومتونو ته دولتونو ته سیول سوسایټي ته او معاشره ته ټولو ته خپل هم پکار دي چې دوی لپاره مثبت مواقع راوباسي چې په کوم تناسب باندې پکار وسې دوی ته مواقع پرانستل شي او دوی شراکت یې یقیني کړل شوی وي.
اردوونکو دا په پاکستان کې د ځوانانو د فعالیتو پرمختګ په نامه د ادارې چلونکي رازق فهیم تاثیر دوی خبري واوریدلې چې پښتنو ځوانانو لره په 2014 کې دوی چې څه بلونه په دوی کې راغلي او دغه رنګي د دغه دوی چې څه کمزوري وي داغه پرانا کې دوی له په 2015 لپاره څه پلان تیارول پکار دي. همدې سره خپل کوربه سره لمومن ته اجازه ورکړي. د لا پامن.